سمتون مسجد آغین هم خبری او اغی بین ولایر هر کسان مدد کولی شی ده نور زنانو اخفل خو بخفل خو بانی ادری جی خلدان پوزید کی درائی مچی اوڈیه کلطور کوت واشی دگری یا هر کسان ایشو اغا پیس کولی شی الحمدلله خدا زن سرا اغی نور جینکی هم سپورت کولی شی نور زنانو هم سپورت کولی شی ده محنت شو بدا لگ محنت بر کیو که انشاءاللہ چی دازی بور کی دیر برائیت فیوچر بی او دیر بور کی خوش آلی
اتلون کی لپارستا سوس پلانو ندیسه اراده لره
مستقبل لپاره زما دا پلانینګ دی چې زه یو فورم جوړ کړم یو وومن فورم جوړ کړم یو فیمل فورم جوړ کړم په دې پشاور هنګ کوټ کې چې هغه نه صرف دې فیلډ ته کوم چې نګیر روان دي هغه د ځان سره سپورټ کوي او د هغه اواز جوړي چې بلکې د ځان سره سره په کې پی کې د نور داسې مظلومې زنانو اواز هم جوړي چې کوم چې د ظلم او تشدد شکار دي
اورېدونکو لپاره ستاسو څه پیغام دی
زما دا پیغام دی چې خپلې زنانه هر هغه چې نه چې کوم مطلب پکې پی کې را او هغه نن سبا خو شکر الحمدلله زموږ تر میټریک پورې تعلیم اصل مخکې دی ځکه چې هغه د تعلیم د حق نه محرومه کوي ځکه چې دا تعلیم نه صرف هغه فیوچر سکیور کوي هغه نه یو کامیاب چې نه جوړي زموږ چې هغه ځان نه هم فائدہ ورکړي د ځان سره سره کې سبا خپل خاون خپل بچو لا خپل کور لا باقاعده فائدہ ورکړي چې هغه یو تعلیم مفتخ دی هغه یو تعلیم مفتخ کور لا پروان ورکړي یو تعلیم مفتخ چې کله بیش زموږ د معاشره په خپل اقتصادي جرمونو نه او د نه انصافۍ نه صفا شي
ډېره ډېره مهرباني امبرین
شکریہ
اوریدونکو تاسو نه هم مننه کوم چې تاسو دا پروګرام واوریدلو موږ ته ټلیفونونه وکړل او خپل سوالونه هم را سره شریک کړل د ځان خیال ساتي دا الله پامن
د افغانستان ولسی جرګې مهمه دندې څه دي د هغه هیواد ولسی جرګې په تیرو څه د پاسه 500 کلونو کې څومره کار کړی په خپل کار کې تر کومه هدا بریالی شوی دا او څه ډول ستونزې یا خنډونه یې لرل آیا د قوانینو په جوړولو او منظورولو کې خپل کار سم کړی او که څنګه آیا د دې جرګې غړي د حکومت څارنې له عمله مطمئن دي او که نه د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ اړیکې څنګه دي دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د افغانستان له اساسي قانون سره سم په هغه هیواد کې یو پارلمان جوړ دی چې له تیرو شاوخوا 11 کلونو راهیسې فعال دی د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د پارلمان دوه جرګې دي یوې ته ولسی جرګه او بلې هغې ته د مشرانو جرګه ویل کیږي د ولسی جرګې 299 غړي ټول د ولس د رایو یا انتخاباتو له لارې د 500 کلونو مودې لپاره ټاکل کیږي په ولسی جرګه کې د ښځو لپاره ځانګړي څوکۍ دي خو ښځې هم د ټاکنو له لارې پر هغو څوکیو منتخبېږي مشرانو جرګه 102 څوکۍ لري چې پکې یې 8 ولسمشر ټاکي او پاتې نور له ولایتي او ولسوالیو شوراګانو څخه ټاکل کیږي د مشرانو جرګې غړي تر 4 کلونو خپل کار کوي د افغانستان اساسي قانون وایي چې د پارلمان غړو مهمې دندې د قوانینو جوړول تصویبول بدلول او ردول د حکومت چارو څارنه او د خپلو سیمو د ولس استازیتوب دی د جمهوریت خپرونې د دې ځانګړې لړۍ موخه دا ده چې موږ په تیرو څه د پاسه یوه لسیزه کې د افغانستان جمهوري سیاسي فرهنګ د دې کلتور ودې د پارلمان دندو او کار او د سیاسي ګوندونو فرهنګ پر موضوع د مفصل بحث له لارې ځینو پوښتنو ته ځواب ولټوو د دې لړۍ په نننۍ او لومړۍ برخه کې مو د ولسی جرګې کار ته کتنه کړې او پر دې موضوع مو له 4 وکیلانو سره خبرې کړې دي له پکتیکا څخه د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی د دې جرګې مهمې دندې را پیژني
د ولسی جرګې د استازي مهمې دندې نظارت ته د حکومت په چارو باندې د قوانینو تصویبول دي یا طرحې د قوانینو وړاندې کول دي د بودیجې تصویب ده او د خپلو معکلینو استازیتوب ده
د کټوازی خبرو ته په کتو اوس ګورو چې آیا ولسی جرګې خپلې دندې په سمه توګه ترسره کړې دي او کنه په ولسی جرګه کې د کندهار استازی خالد پښتون وایي د افغانستان ولسی جرګه په داسې وخت کې جوړه شوه چې د اوږدمهاله نارامیو له کبله افغانانو د پارلمان هیڅ تجربه نه لرله
ولسی جرګه په افغانستان کې په داسې شرایطو کې را مابین تسوله چې افغانانو د څو لسیزو شاته تجربه د دیموکراسي د لاس ور کړې و او دا د نوې نسل یا دغه موجوده نسل چې په افغانستان کې ژوند کوي هیڅ داسې وکیل د هیڅ داسې د پخواني شورا شخص موږ سره نه و چې هغوی پخواني تجربه درلودلی. خو باوجود د دې ټولو مسایلو دغه نامنیو د جنګو په مملکت کښې د بېرته جوړېدو د ټولو اساسي ارګانو د بېرته اعاده کولو چې دا په دوې لسیزې مخته مطلق د منځه تللي وروسته قوت په حالت کې وه بیا هم موږ وتوانېدلو د لوی جرګې د تصویب په اساس د نوي قانون اساسي د راتګ سره موږ په افغانستان کښې ډیموکراسي په عمل کې پیاده کړو او د ولسي جرګې تجربه په داسې یو حالت کښې پر مخ بوزو چې ټول حالات ډېر مبهم و، حکومت هم بې تجربه و، خلک هم بې تجربه و.
پښتون ته ورته خبره د ولسي جرګې بله غړې هیلې ارشاد هم کوي او وایي د افغانستان ډیموکراسي نوې ده او په نړۍ کې تل نوې ډیموکراسي زیاته بریالی نه وي.
افغانستان ډیموکراسي چې ده یو نوې یا ډېره ځوانه ډیموکراسي ده. په دنیا کې چې هر هېواد ډیموکراسي پلو اول ګامونه ایښي دي هغه موږ وغواړو ونه غواړو شرایط هغه رقم وي چې ډیموکراسي په اول کې کامیابه نه وي. نو بدون له شکه د افغانستان ډیموکراسي هم د هغو نوې او ځوانه ډیموکراسۍ نه ده چې په اول کې یا په شروع کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده، مخامخ به وي او ډېر وخت به ونیسي چې موږ ځان برابر کړو چې واقعا یو ډیموکرات هېواد واوسو.
خالد پښتون وایي د ته ښکاري چې ولسي جرګه تر ډېره بریده په خپل کار کې بریالی وه.
موږ د تېرو دوو دورو پنځلسمې دورې او شپاړسمې دورې د ولسي جرګې کوم کارکردګۍ چې موږ تېرې کړلې په تېرو یوولس کالو کښې تر ډېره ځایه پورې د قوانینو په تصویب او په جوړولو کښې موږ کامیاب وو.
د ننګرهار استازی ډاکتر عصمت الله شینواری هم وایي چې دوی په پارلمان کې ګڼ قوانین جوړ کړي او هر کال پر خپل وخت د بودیجې یا بجټ قانون منظوروي.
را تېرو څو کلونو کښې ډېر زیات کار شوی دی، ولې نه دی شوی دی تا ته خپله معلومات دی چې د هر کال په ټاکلي وخت باندې د هر کال دپاره بودیجه راغلي، په بودیجه باندې کار شوی، په پای کښې د لوبې تصویب شوې ده. همدارنګه د مختلفو تړونونو یا نورو قوانینو راغلي دي او څه ولې داسې چې دوی ټول عمر همداسې چپ پاتې شوي دي او کار یې نه دی کړی.
نادر خان کټوازی وایي دا سمه ده چې ولسي جرګه د افغانستان د لسیزو تر ناکرارۍ وروسته جوړه شوې خو اوس هم پکې ګڼ داسې غړي دي چې د دې کار مخې ته خنډېږي.
په افغانستان کښې دغه په مجموع کښې پارلمان یا ملي شورا دغه له ډېرو جګړو له وحشته وروسته دغه منځته راغلې ده او هغه څه چې مخکې به د ټوپکو د زور له لارې کېدلو هغه اوس د قانون له لارې صورت نیسي. نو دغه طبیعي خبره ده چې ډېرې نیمګړتیاوې به وي پکې او اوس هم په پارلمان کښې په مجموع کښې په دغه دواړو دورو کښې زورواکي، جنګ سالاران، د مخدره توکو سوداګر دغه خلک موجود و او هغه خو تاسو ټول پوهېږو چې په ډیموکراسۍ باندې عقیده نه لري، باور نه لري او نه غواړي چې دلته د یوه ډیموکراسه ټولنه رامنځته شي. نو هغو خلکو هم په هر وخت کښې د ولسي جرګې په کارو کښې خنډونه ماچولو او هغه له بده مرغه تر اوسه پورې د افغانستان په دغه ټولنه کښې ډېر تاثیر هم لري.
خالد پښتون هم مني چې د ولسي جرګې په کار کښې نیمګړتیاوې شته. دی په دې لړ کښې د ملي مصطلحاتو د قانوني مسودې یا طرحې مثال ورکوي.
تېرې دورې څخه اوس هم موجود پاتې دی چې هغه د ملي مصطلحاتو قانون دی، د تحصیلات عالي په قانون کښې ځای شوی دی چې ټول هغه ملي مصطلحات لکه دانشګاه او پوهنتون یا مثلا دانشکده او پوهنځۍ او دا مسایل، محصل او دا مسایل، په دې مسایلو کښې دا قوانین ده چې پات سول په تېره دوره کښې دا ډول په دې دوره کښې هم ادامه لري. اوس هم په شورا کښې، شورا پر دوو برخو تقسیم شوې ده، وخت چې هر پله دا قانون رامابین ته شي شورا د ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي، ځکه ټول هغه اصطلاحات چې په پخوا کښې په حکومتو کښې مروج شوي وه نوي نسل نوي خلک غواړي چې هغه په پښتو او فارسي دواړه مروج، لیکن ډېر افغانان وایي چې یا هغه مصطلحات چې زموږ ملي مصطلحات دي هغه باید په پخواني شکل پاتې شي، که څه په پښتو کښې دي او یا په فارسي کښې دي. چپ له دې قانونو څخه موږ بل ځای داسې کوم مشکل نه دی لیدلی.
ډاکټر عصمت الله شینواری البته د ولسي جرګې په کار کښې زیاتې نیمګړتیاوې نه ویني او له کاره یې راضي ښکاري.
یو خو لکه د کښتونونو قانون او یا د بعضې لهو یا د تړونونو په رابطه باندې دي او بعضې زموږ تا ته معلومات ده چې ولسي جرګه په یو ورځ کښې سالار لري، په بله ورځ کمیسیونونه لري. په کمیسیون کښې چې موږ یو اکثره د حکومت د کړو نه یا د حکومت د ناراضیانه چې شکایتونه ډېر راځي په هغې باندې بحث کېږي او پولیسي جرګې کښې تاسو خپله معلومات دی په امتیازي وخت کښې بیا په دغه امنیتي حالاتو باندې هر څوک د خپل ولایت هغه مشکل هلته بیانوي او غواړي چې دې طریقه باندې د حکومت غوږونو ته یا د حکومت لړکونو چارواکو ته دا خپل آواز ورسوي.
خالد پښتون وایي د نظارت یا حکومتي کارونو څارنې په برخه کښې هم د ولسي جرګې په کار کښې ځینې نیمګړتیاوې شته.
د نظارت په برخه کښې موږ ولسي جرګه تر ډېره ځایه پورې تقریبا هغه نظارت چې لازم دی کړی دی، خو بیا هم د عدم تجربې په خاطر چې موږ په بلمی ساته یا د خپل ډیموکراسۍ اوږد مهاله تجربه نه لرو، بعضې نظارتو کښې موږ اوس هم پاتې راغلي یو.
د پکتیکا ولس استازی نادر خان کټوازی زیاتوي د افغانستان په ولسي جرګه کې هر وکیل خپل نظر لري او خپل شخصي فکر لري، یعنی یو ګوندي فکر پکې نشته.
زه په خپله باندې نه یم راضي، مګر داسې نوی پارلمان ده تر اوسه پورې موږ دلته سیاسي ګوندونه دومره قوي ګوندونه نشته چې په ولسي جرګه کښې موږ دوه یا درې ګونده درلود. دلته په انفرادي ډول باندې هر څوک خپل نظر وړاندې کوي او د شخص نظر هر وخت تغیر کوي. بیا مشکلات دلته موجود دي، اقتصادي، ټولنیز، دا ټولې ستونزې موجودې دي. نو له هغه سره سره مقصد په رضایت سره زه نه یم راځي، مګر بیا هم نا امیده نه یم، ځکه چې پارلمان نوی دی. انشاءالله چې پایسته دورو کښې به دغه تغیر وکړي. سمه
د کوچیانو استازی هیلې ارشاد وایي په ولسي جرګه کې اکثر ګروپونه جوړیږي چې یا خو د ډلې مشر ګټو ته کار کوي او یا هم شخصي ګټو ته ګوري، یعنې د ټول ولس ګټو ته پام نه کوي.
په ولسي جرګې کې سیاسي ګروپونه یا پارلماني ګروپونه ډېر جوړېږي او په پارلماني ګروپو کښې شل نفر یا دولس نفره سره یو جای سي. بیا په راس کښې چې هر څوک وي معلومدار، هغه څوک یې په راس کښې چې هغه نفر پیسې لري او قدرت لري، بیا دغه شل نفره وکیلان د دوی سره دي. دغه تقریبا په شکل د یو مجتمع یا یو ګروپ سره یو جای کېږي، خو اکثرا د دوی هم فیصلې یو شی وګوسي، د شلو نفر نظر یو شی وګوسي، مګر عموما د خپلو ګټو لپاره یا د ګروپ د ګټو لپاره یا د ګروپ د رئیس د ګټو لپاره ساتي.
د کندهار استازی خالد پښتون زیاتوي په ولسي جرګه کې د ډېرو ستونزو یو مهم لامل په اساسي قانون کې د دې جرګې د غړو ټاکنې شرایط دي چې ورته سم پام نه و شوی، نو ځکه ځینې بې تجربې کسان هم د دې غړي شول.
په خپله ولسي جرګه کښې د وکیلانو انتخابول دي، ځکه هغه قانون چې د یو وکیل دپاره باید لازم شرایط ولري چې هغه ته ښه تحصیلات دي، کاري تجربه ده، سن و سال دی، هغه شان په قانون اساسي کښې د دې دپاره نه و پیش بینی سوی. په تاسف سره د 2002 کال لویه جرګه مې مطلب ده، هغه سبب دی چې یو تعداد وکیلان د نه تجربې په اساس او د کامل علم په اساس چې دوی باید هلته پوه سي چې موږ په ولسي جرګه کښې څونه په نظارت کښې پراخ لاس لرو، په هغه کښې دوی شاته راغلي دي. لیکن بیا هم که سړی په مجموع کښې ورته وګوري، د هغو وکیلانو په کومک چې هلته موږ یو ګټه فیصدي تحصیل کرده تعلیم یافته وکیلان لرو، با تجربه وکیلان لرو، با مطالعه هم وکیلان لرو، د هغو په تجربه سره بیا هم تر ډېره ځای پورې توانېدلي یو چې د نظارت پروسس یا پروسه موږ په کامیابۍ سره مخته بوځو.
له حکومت سره د اړیکو او د حکومت کار څارنې په برخه کې هیلې ارشاد وایي د ملي یووالي حکومت ټولې ادارې او څوکۍ سره ویشلې دي چې دا د هیواد لپاره ښه خبره نه ده.
غټه ګیله چې د فعلي حکومت نه زه لرم شخصا، چې د ډاکتر صاحب اشرف غني په ټیم کښې هم ومه، دغه ملي وحدت حکومت چې منځته راغی دا یې د خلکو په زړه باندې او په خلکو په احساساتو باندې یو چړې راکش کړو. دی حکومت فعلا په ظاهر کښې دوه تقسیمه شوی، مګر په باطن کښې که موږ ورته وګورو دغه اووه نفره بزرګان چې په ار کښې دي، درې یوې خواته او درې بلې خواو، یو خو مسعود صاحب ده، دوی هر څه خپل کاندیدان لري، خپل خلق لري، لیاقت ته څوک نه ګوري. دا هله دایمه ازبک ته دا مقرر شي، هله دایمه پښتون ته دا مقرر شي، هله دایمه ته دا مقرر شي. دغه سیستم باندې د دوی روان دي، دوی مملکت ټوټه ټوټه کولو پلو بیایي.
له هیلې ارشاده مې پوښتنه وکړه چې په دې صورت کښې خو ولسي جرګه حق لري چې حکومت او کار یې وڅاري، پوښتنه وکړي، دوی ولې په پارلمان کښې پر دې بحث نه کوي؟ نوموړی یې په ځواب کښې زیاتوي،
موږ دا خبره ده درست کوو، داسې نه ده چې موږ خاموشه ناست یو. په همدغه لنډو ورځو کښې د حکومت له خوا یو تقنیني فرمان صادر شه، چې د رئیس جمهور له خوا تقنیني فرمان صادر شه او په هغه کښې غواړي چې یو رقم لاره جوړه کړي کمیشنرانو ته، د انتخاباتي کمیسیون او د رئیس کمیسیون، معاون د کمیسیون، دغه خلک ټول لرې کړي. حتی دغه یګانه ارګان چې تقسیم شوی نه ده د دوی په منځ کښې، دغه هم تقسیم کړي. بیا به د دغو اوو نفرو کاندیدان په دغه ارګان کښې، نور خو ټول افغانستان تقسیم شي، د ولسوالیو پورې تر مدیریتو پورې، دا ټول اووه اته مشران دي سره خلک کوي نه یو مقرره یي. دې کې زمونږ ځوانان تم ډېر بد اغېزه کوي. زه خپله ورته ډېره متاسفه یم، ځکه چې هغه ځوان به داسې وایي چې زه نو څه فایده سبق وایم، خو زه دغه د مشرانو نه که یو رهبر ځان سره ولرم یا چېرته مقرریږم. خو په هر صورت مونږ د هغه خپل پورته کړی چې دا تقنیني فرمان په دې شکل ځکه دوی غواړي صرف اشخاصو ته تغییر راوړي او شفافیت په انتخاباتو پروسې کې رانولي، په هیڅ صورت نه منو. او که وی منو په دغه رقم منو چې د مونږ هیلې په کې هغه قانون کې هغه فرمان کې چې حکومت په تعدیل نه راوړو هغه بعضې مونږ راکړي دي، او د وطن په ګټه او د وطن د منافع په ګټه باندې مونږ دا فیصله کړې. مګر دا خبره هم چې د ولسي جرګه سب حق د انتخاب لري، اجرایي صلاحیت نه لري. مونږ کوم فشار نشو راوستلی. فشار مثلا شخصا زه د خپل ځان مثال که تاسو وایئ، زه د ډاکټر صاحب غني په ټیم کې وم او ډېره فعاله ټیم کې وم او سیاسي کمیټې کې وم، یعنې رهبریت کې وم. خو کله چې ملي وحدت حکومت منځ ته راغی، موږ انتقاد وکړو چې موږ دغه سهامي شرکت نه غواړو، هغوی راسره ونه منله، خپل کار وکړه. یګانه کار چې ما لاسته راتلل زه نور د ډاکټر صاحب غني په ټیم کې نه یم.
خو د ننګرهار استاذ ډاکټر عصمت الله شینواری وایي ولسي جرګې هم له تېر حکومت سره او هم له اوسني هغه سره ښه کاري اړیکې لرلې دي. د زیاتوي همداراز دا جرګه د ولس سم استازیتوب هم کوي. د په شینوارو کې د ناامنیو مثال ورکوي.
معلومات شته دی، ځکه د ولس مشرانو علما به راسره وو، ځوانان یې راسره وو چې کوم مشکل پیدا شوی دی. موږ ولایت مسؤلین له نیولې تر دلته وزارتونو باندې تر رئیس جمهوریه پورې دا ټول هغې کې موږ سره مشران وو. موږ هلته طرحې لرلې، موږ لیکلي بڼه باندې مسؤلینو لګه د شینوارو یا د ننګرهار مشکلات ورکړي دي. هغې کې انشاءالله چې زه مشکل نه لرم. یو اندازه مشکلات شته دی که نه، هغه رقم باندې لکه څنګه چې سل فیصده کې باید شوي وي، هغه کېدی شي چې نه شي. یو نام نه ده ډېرې ځینو ته مونږ رسیدګي کېدای شي چې نه شوي بعضې مسایلو ته، بعضې نور ولسي عادي پروګرامونو ته امنیت له لحاظه. خو بیا هم چې وړوکې موضوع پیدا شوې ده، مونږ یا علني او یا د خپل طریقه هغه د مسؤلینو ته رسولي دي. انشاءالله چې دا ماته شوي دي چې په دې کې مونږ چې کله په شینوارو کې دغه مشکل جوړ شو، مونږ سره د شینوارو معلومات د شینوارو